د ماسیګر څلور بجې شوې د اوسنۍ رادیو د خبرونې تموزه اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونې د بیرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي او په پیل کې خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي. د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین په د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره کړي. یونیسف هیله لري چې د واکسیناسیون د دې کمپاین د تطبیق په وسیله د شری ناروغي د خپرېدو مخه ونیسي. د روان میلادي کال په لومړۍ او درو میاشتو کې د افغانستان په څو باندې شلو ولایتونو کې د شری تر 15 زره ډېرې پیښې ثبت شوې او له کبله د 168 تنو مړینه هم تایید شوې ده. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 40 میلیون ډالر نورې کابل ته ورسېدي. دا پیسې هم د مخکنیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوي دي. خو د افغانستان بانک چې د طالبانو د حکومت په کنټرول کې د دې مرستې د هرکلی ترڅنګ له نړیوالې ټولنې غواړي چې په بانکي برخه کې همکاري او تعامل زیات کړي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړیوالې ټولنې له لوري افغانستان ته تر اوسه پورې څه باندې 1.35 میلیارډ ډالر مرسته شوې ده. د ماهیپر د برېښنا کوټ دوهم توربین ترمیم او فعال شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي د دغه شرکت تخنیکي کارکونکو د ماهیپر برېښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې دي. د دوهم توربین له فعالیدو سره دغه برېښنا کوټ د برېښنا د تولید ظرفیت 6.5 میگاواټ ته ورسید. سپینماړی وی ولسمشر جو بایدن به د اکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 منټې په کالیزه کې وینا وکوي او همدارنګ به د امریکا د دفاع وزارت کې د دې پیښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګډي کښېشتي. د سپتمبر په 11 منټه په امریکا کې د هغو پیښو یاد تازه کیږي چې د 2000 میلادي کال په همدې نیټه ترهګرو څو الوتکې یرغمل کړې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز سره او په واشنگټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره ووهلې. یوه الوتکه هم په پنسلوانیا کې نسکوره شوه. په دې ترهګرو بریدونو کې چې د القاعده شبکې کړي وو شاوخوا 3000 کسان ووژل شول. امریکا او متحدانو یې د دې حملو په ځواب کې په افغانستان کې جګړه پیل کړه. د ولسمشر بایدن میرمن جیل بایدن به د یکشنبې په ورځ په پنسلوانیا کې وینا وکوي. د ولسمشر مرستیاله کاملا هاریس به د خپل خاوند سره په هغو مراسمو کې چې په همدې تړاو په نیویارک کې جوړیږي ګډون وکوي. د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سختې زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 4 اویا تنو ته زیات شو. په همدې حال کې زرګونه کسان موقتي سرپناه ته لېږدول شوي او د پرله پسې بارانونو له کبله ویره ده چې مځکه وښویی شي. د امریکا د زلزله پیژندنې د مرکز له راپور سره سم د دوشنبې په ورځ 6.6 ریشتره زلزلې د چین د سیچوان ولایت کانګدین ښار ته سخت ټکان ورکړ. او د بریتانیا د نوی صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چارو وزیر ګمارل شوی دی. ښاغلی کلیورلی د سشکال په جولای کې د بوریس جانسن په کابینه کې د پوهنې وزیر ټاکل شوی وو. پرون لیسټرس د بریتانیا د صدر اعظم په توګه لوړه په ځای کړه. د په واکمن محافظه کار ګوند کې د ننه د رایو په نتیجه کې خپل سیال ریشی سوناک مات کړ. زمو شخله ازادي رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر وای نور هیوادونه دی اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. د ملګرو ملتو امنیت شورا په کابل کې د روسیې سفارت په خوله کې له حمله وروسته د ډیپلوماټانو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. خو طالبان وای
او د تجمنو چې ټول اطباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او د امنیت د ټینګو ساتو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکو وایي نه شوانځی لري او نه د ژوند نور لوبلنی وسایل.
مشته نه انټرنیټ سماچار راکوي او نه ټلیفوني اړیکې مشته شي.
روسي سیلونو د شاتو د مچیو کاروبار هم سخت اغیزمن کړي.
په دې مچو باندې داسې اګرن او بر اوښ کېدلې او راغلې ډیر شپټه یوړلې.
په کونړ کې د ورمی ورځې د زلزلې د تلفاتو شمیر زیات شوی.
په سیل ډنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوې و زیات تلفات هغه خلکو ته واړول.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی امریکا دی د دوه تړون ترجمن پاتشي او لنور هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان پر ضد خپل خاوري او هوایي حریم کارولو ته اجازه ورنکړي. دا په داسال کې چې طالبان په خپل د دوه تړون په سرغړونې تورن کیږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې نن چهارشنبه له رسنیو سره د دغه وزارت د یو کلنې لاستراوړنې په اړه خبري کولې ټینګار وکاوه که څنګه چې د افغانستان خاوره د دوی پر ضد نه کارول کیږي د نړۍ هیوادونو د هم دغه هیواد پر ضد د خپل خاورې کارولو ته اجازه نه ورکوي. نور حال په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان هوایي حریم باید نقص نسی او د بی پلوټ الوتکو څار د هم پای ته ورسیږي. د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی چې د چهارشنبه په ورځ خبری غونډه کې د دې وزارت یو کال دراستراوړنو او چارو په اړه راپور شریکوه ټینګار وکړ چې امریکا د دوی سره د دوه لاسلیک کړي هوکړه نه نقضوي او په خپل ژمنو د عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د دوه هوکړې ته د نشمنتیا له امله په ځانګړي ډول ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکون او د د حقونو د نقص پړه په نړیواله کچه له انتقادونو سره مخ دي. متقی دی وی پښتنې په ځواب کې چې وړاندې د دوی حکومت ادا کړي چې د پاکستان لاره دغه هیواد هوایي حریم ته د امریکا بی پلوټ الوتکې نه نوځي په اشاره سره وویل لکه څنګه چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي دوی د هم دغه هیواد پر ضد د خاوري کارول بند کړي.
ما با همه کشورها که در تماس هستیم گفته ما میگویم که
موک طول و حوادون سر پا اڑیکا کیو آورتا مویلی و وایو کل چه تا پانستان خواهر استاس و پرزد نکارول کیگی لطول و غارم چه ده وی خاور دی هم زمک پر زد و نکارول شی. دا خبره مو ورته په خصوصي مجلسونو او د سفرونو په ترڅ کې کړي او درسانی ول لارې ورته دا پیغام ورکو
سانه انمي پیغام داده.
امیر خان متقی له امریکا وغوښتل چې د فشارونو د واردولو پر ځای دی له دوی سره سیاسي او اقتصادي تعاملات وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې لټول ترهګرو ډلو سره یې اړیکې پرې کړي په داسې حال کې چې د جولای په 1 امریکا په کابل کې د بی پلوټ الوتکې په بریټ کې د القاعده ډلې مشر ایمن الزوا هری پنهخه او وواز د امریکا لوري د ایمل الزوهری د وزل کېدو تر اعلان وروسته په ځلونو امریکایي چارواکو ټینګار کړای چې د پیخي د امریکا او متحدینو پر ضد د افغانستان لوري د ترهګریزو احتمالي ګواښونو لامل اندېښنې لا زیاتې کړي او دوی لری واټان څخه په افغانستان جدي څار لدی. وړاندې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد ویلي وو چې افغانستان ته د امریکا بی پلوټ الوتکې د پاکستان لوري نه نوځي. دا په داسې حال کې ده چې لتیری نګدي یوی اونۍ راهیسی یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړې توګه د کابل، غزنی او کندهار پر فضا د بی پلوټ الوتکو د ګرځېدو راګرځېدو راپورونه ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د تیریو کال د لاسترولونو په ترڅ کې وویل چې دوی په دې موده کې له هیواد بهر د قونسلګریو د فعالیتونو له درکه 1 میلیارد افغانۍ راټولې او د دولت بودیجې ته سپارلې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دوی د دوه هیله موافقه سره سم نورو ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د افغانستان پر ضد کار واخیستل شي. په دې موضوع د نورو خبرو لپاره د سیاسي او پوځي چارو نظر خاوند احمد خان اندړ هم د شبر سره دی ورته ارکلی وایم. اندړ سه که د طالبانو اړختره شو چې طالبانو په خپل د دوه تړون څومره رعایت کړی دی ستاسو په نظر؟
سلامونه مننه کوم سروان صاحب. ګوري دغه د دوه تړون د افغانان لپاره د ناسور زخم ګرځېدلی دی. داسې حال کې چې خپل طالبانو په هغه وخت کې چې دوی یو تحریک وو یا یوه ډله وه د امریکایانو سره د ځینو نورو هیوادو په شتون سره امضا کړی ده، خو افغانان د دغه تړون نه هیڅ خبر نه دي. داسې ویل کېږي لکه چې ښاغلي خلیلزاد ویلي دغه تړون د دواړو لورو
تر هغه ځای پورې چې خبر یاست، چې تر هغه ځای پورې چې تاسو معلومات لرئ یا دواړه خواهی وای هغه څومره طالبانو رعایت کړی دی؟
د دواړو خواهو په سرګند ډول معلومیږي چې د امریکایانو د هوایي حریم زمونږ نیولی او ګزمی کوي، دا د بین المللي قوانینو برخلاف یو عمل ده چې ترسره کوي. او همداسې طالبانو هم په دې کال کې دوی حتی دومره څه کولی چې په ملګرو ملتونو کې خپل استازي ولري او په افغانستان دننه کې د نارینه و د ښځو حقوقو او د بشري حقوقو لپاره ډېر کار وکړي. د بېلګې په توګه د نجونو ښوونځي چې ډېر برخلاف د اسلام د قانون د مقدس دین د قانون همداسې د خلکو د غوښتنې سره بند کړي دي، همداسې نورې ځینې کړنې چې په حکومتداري کې اکثره چوکۍ دوی غیر مسلکي خلکو ته ورکړي، د افغانستان مسلکي کدرونه په فرار کې.
اندر صاحب مننه د دې لپاره چې وخت کم لري. یو بل پوښتنه لرم، هغه دا چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی متقی ویل دي چې نور هیوادونه دې اجازه نه ورکوي چې له خاورې څخه د افغانستان په ضد کار واخیستل شي، لکه څنګه چې په راپور کې مرته اشاره شوې وه. مخکې یو شمېر طالب چارواکو من جمله د دوی دفاع وزیر ښاغلی مجاهد د پاکستان نوم اخیسته و. دا خبرې په څه معنا دي؟ د معنا لري چې د دوی او پاکستان ترمنځ اړیکې په خرابې دوري؟
نه، پاکستان خپل ملي منافعو ته ګوري. هغوی که دوی څومره ووایي او څومره اخترنه کې پاکستان خپل کار کوي، د امریکا سره پخوا هم اړیکې سمې او همکاري ورسره کوله. په 2000 کال کې ډېر همکاري ورسره کړې، د دوی په ځپلو، په بندي کولو، په خرڅولو کې ورسره کړې دي. خو خپل طالبانو یا افغانستان اسلامي امر څه کړي دي؟ یوازې په اختارونو کې دوی باید خپل اړیکې سمې کړي، سیاسي تعامل ته لاړ شي، د افغانستان د رسمي پیژندلو لپاره او د امریکا سره د اړیکو د جوړولو لپاره. همدغسې لکه نورې وادونه چې د خپل هیواد د ملي منافعو په خاطر الیزلي کې دوی دې باید.
بله، ډېره مننه ښاغلی احمد خان اندړ چې له آزادي رادیو سره مو خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په کابل کې د روسیې په سفارت وروستي حمله ته خبرګون شو. دلته د امنیت شورا له لوري په خبره شوې اعلامیه کې پر ټولو خواو ژغ شوې چې په افغانستان کې د ډیپلوماټانو او کنسولي تاسیساتو د امنیت خوندیتوب ډاډمن کړي. د رواني ونې د دوشنبه پروس په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته په انتحاري حمله کې دوه روسی ډیپلوماټان او څلور ملکی افغانان ووژل شول. د دې موضوع تفصیل اجمل انبرادي کوي.
که څه هم د امنیت شورا په اعلامیه کې د طالبانو د حکومت نوم نه دی اخیستل شوی، خو له ټولو اړخونو پکې غوښتنه شوې چې باید د بهرنیو ډیپلوماټانو او کنسلګریو د امنیت خوندیتوب تضمین کړي. په اعلامیه کې د روسیې سفارت مخ ته د رواني اونۍ د دوشنبه د ورځې برید غندل شوی او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې د دې شورا غړو یو بیا ټینګار کړی چې ترهګري که په هر بڼه، هر ځای او د هر انګیزې له مخې وي، د نړۍ سولې او ثبات ته جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان کې د ټولو بهرنیو استازولیو او ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
موږ د تجمنو چې ټول اسباو همدارس په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو او ډیپلوماتیکو مرکزونو او مؤسساتو امنیت ډېر ټینګ وساتو او دې ته مو خاص توجه په خام کړې. خو ځینې وخت کې داسې عمل په ډېر پرمختللو هېوادونو کې هم کېږي چې جنایتکار خپل شومامه مخې ته ورسېږي.
ښاغلی مجاهد وویل د طالبانو حکومت د روسیې په سفارت د حملې د عاملینو د بیا پیدا کېدو لټه کوي او سزا به ورکړل شي. د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ په کابل کې د روسیې سفارت مخ ته په شبې انتحاري حمله کې د سفارت دوه ډیپلوماټان او دغه شان څلور ملکي افغانان ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د دې برید مسولیت د داعش خراسان څنګه ومانه. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په یو سفارت لومړنۍ حمله وه. له امنیت شورا وړاندې یو شمېر هیوادونو او د افغانستان سیاستوالو هم دا حمله غندلې وه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې له غړو هیوادونو غوښتل شوی چې د امنیت شورا د پریکړې لیکونو او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په دې برخه کې فعال او هر اړخیزه مرسته وکړي. دا امنیت شورا په اعلامیه کې راغلی چې د دغه ډول خنړیو پی خواملان مالی ملاتړ کوونکي او اسانتیا برابرونکي باید عدالت ته راغل شي او حساب ورسره وشي. په کابل کې د روسیې په سفارت له شوې حمله وروسته د سفارت ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې دي د دوی کنسولي څنګ ته افغانان نه ورسي.
په کونړ کې د دوش په وړاندې زلزلې د ټپیانو شمیر اتلو سو ته رسیدلې او همدارزې د زیانمن شویو کورونو شمیر زیات شوی دی. په تیر زلزلې کې په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم څلور دیش تنه ټپیان شوي وو. د دې موضوع تفصیل د آزادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د کونړ نورګل ولسوالۍ چې د دوشنبه شپې زلزلې له نورو سیمو زیاته ځپلې، د ټپیانو شمیر اتلس او د ویجاړو شو کورونو تعداد سلو ته رسیدلی دی. د دغه ولسوالۍ وسیدونکو وی زلزله ځپلي بے سرپناه شوی او اړینو مرستو ته اړتیا لري. شاهزاده سادات:
زلزله ټکانونه ټول ورځ جریان درلود، د سلو شاوخوا کورونه په بیخي د منځلاړ د چې په سویل تنګي کې د غرنۍ وتی غره خوې شوی و، زیات تلفات هغه خلکو ته واړول او زمونږ د دولتي او غیر دولتي موسساتو څخه دغه غوښتنه ده چې عاجل مرستې د خلکو ته ورسي.
په کونړ کې چارواکي بیوي د ولایت څلور ولسوالیو کې زلزلې ویشتو تنو ته مرګ جوړ لاړولې ده او په لسګونه کورونه یې له اوسېدو ویستلې دي. په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست کارکوونکي احسان الله ازادي راډیو سره نوي راټول کړي معلومات داسې شریک کړل:
په لسګونه کورونه زیانمن شوي دي، د اوسېدو قابل نه دي او خلک د شنه اسمان لاندې ناست دي. مزار دره کې او هم په شولت دره کې، د دې تر څنګ د څوکۍ په دیوګل دره کې هم د 15 کورونو د زیان او یو کور په نرنګ کې هم زیانمنېدو خبر ترلاسه شوی دی. په چا په دره کې موږ د دوه کورونو د تخریب خبر لرو.
د هغه په خبره چې زلزله ځپلي په بد حالت کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست په کونړ ولایت کې په هغه اندازه چې ضرورت دی کافي اندازه مواد نه لري، خو دلته موږ سره همکاري ادارې شته دی چې هغه غیر دولتي موسسات دي او د سرې میاشتې محترم ریاست دی، د هغوی په مرب باندې موږ کولی شو چې دغې پیښو ته جواب ووایو. د دې تر څنګ مو په نړیوال ټولنې باندې او همدارنګه په مرکزي حکومت باندې د غږ کوو. کورونه چې تخریب شوي دي، دغه د جمی موسم را روان دی، نو که دغه خلکو ته د اساسي سربنا د جوړولو بندوبست وشي ډېر وخت شي.
دوه ورځې وړاندې زلزلې د کونړ په ګډون ننګرهار، لغمان، نورستان او د کوزي پښتونخوا یو شمېر سیمې وخوځولې. مرکزی د کوس کونړ ولسوالۍ ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه سیمه ښودل شوې، چې په نتیجه کې شپېتو تنو ته مرګ ژوبله واړوله او په لسګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له دې وړاندې د روان میلادي کال په جون کې په پکتیکا، خوست او پکتیا کې هم د شپې لخوا ډیورن کرخې ته څیرمه زلزله رامنځته شوې وه، چې په کې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او له زرو زیات کورونه یې هوار کړل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس گاونډي ته ځو او د وی تو دی موضوع په اړه د آزادی رادیو د مشال څنګه له همکار عبدالحی کاکړ سره خبرې کوم. کاکړ صاحب، درته هرکلی وایم. نن سبا په پاکستان کې یو توده موضوع د عمران خان احتجاجونه دي، په داسې حال کې چې په پاکستان کې سیلونو ډیر خرابای کړی دی، تاوانونه پیش کړی دي، مرجوب دی اړولې دي، خو دل احتجاجونو لاس نه دی اخیستی، دلیل څه دی؟
د مننه ډیره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې تحریک انصاف ګوند مشر دی، هغه د کله زغ چې لواک لري کړل سوی دی، د اپریل په میاشت کې د پرځای باندې د نه باوري تحریک په پارلمان کې وړاندې سو او د پرځای باندې شاباش شریف لومړی وزیر وټاکل سو. لاغه وروسته د په ډیر مشکل کې راګیر دی، او مشکل کې په دې معنی راګیر دی چې یو خو د فوج سره شکر اړم کړی دی او سخت خبری کوي، دوم دا دی چې د داسې خبری کړي دي چې هغه د پاکستان څخه مهم چارواکي دي، کاغه د محکمه غدي او کبیا په بیوروکراسي کې دي، پر هغه باندې تنقیدونه کوي، نو د پر ضد باندې ډیر زیاتې دوسیم جوړې سوي دي. نو په داسې مشکل کې دا فکر کوي کارپوهان دا وایي چې د دغه غوندو ته ولسی غوندو ته د دوام ورکول معنا دا د سپر حکومت فشار راولي او د پر ضد کمې دوسیې قضیه جوړې سوي دي د لاغه ځخه ځان خلاص کی.
نو داسې خو بلې خوا که چېرته دی مظاهرې ونه کړي، احتجاجونه ونه کړي، فکر نه کوي چې هغوی به هم د ده په ضد دوسیې نه جوړوي او له نرمښته به کار واخلي؟
دا سوال لدی سر نه دی چې دی دغه مظاهره کوي او کینه کوي. سوال دا دی چې په مظاهرو کې څه کمی دی ویناګانې کوي، هغه کدی په مظاهرو کې وکی کینه وکی کی بل ځای هم دی کوي، دی داسې خبرې کوي چې هغه په یو شکل نه شکل کې د پاکستان له قانون سره په ټکر کې وي، او کله چې بیا د پاکستان قانون ته دا خبره وړاندې کړي، نو بیا هغه د په ضد باندې د قانون په چوکاټ کې یو قضیه جوړیږي. نو
داسې دلیل څه دی چې تر اوسه پورې د په ضد عملاً اقدام نه دی شوی؟ دی ډېر پراخ ولسی قوت لري.
ولسی قوت هم لري او ځین خلک دا وایي چې د پردیش شاته چې کوم قوتونه دي یا په پاکستان کې ډیر اثر او نفوذ لري یا د پاکستان فوج دی هغه هم پر دې باندې ډیر زور نه راوړي چې دی د یا جیل ته لاړ شي زندان ته لاړ شي یا بیا خپل چې کوم سیاسي ګوندونه دي هغه هم کوشش دا کوي چې عمران خان زندان ته واچوي نو لاغه سره به د شهرت نور هم زیات سي نو دوی کوشش کوي چې په داسې طریقې راوونسي چې پر دې فشار هم وي او د سیاست هم ورسره روان وي.
ډیر مننه کاکر صاحب. کور ودان
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځني چپه دوله شپږ نیوي او په یوش مشارونو کې په اف ام 3.15 چپه دوام کوي. په پکتیا کې د شاتو مچۍ خاوندان وایي چې ورستیو ورشتونو او سیلونو د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی او د دوی کاروبار خراب کړی دی. له بلې خوا په دغه ولایت کې سیلونو خلکو ته درانه مالی تاوانونه اړولې دي. کاروانګر او باغداران وایي چې حاصلات او فصلونه تباه شوي دي. د پکتیا د شاتو د خوندانو د ستونزو په اړه دا راپور واوري.
په پکتیا کې د شاتو مچۍ لرونکي وایي د روانو ورښتونو او سیلاونو له امله په دښتو باغونو او چمنونو کې د ګلانو بوټي له منځه تللي چې له امله یې مچۍ له لوږې سره مخامخې شوي او د شاتو پر حاصلاتو هم منفي اغیز کړی دی. د شاتو مچۍ لرونکی راز محمد آزادۍ راډیو ته وایي مچۍ د طرف کېدو له ګواښ سره مخامخې دي.
سیلاب وروره آفت وراغلو په دې مچو باندې داسې اګرنه اوبره وش کېدلې اور اگلی دیر شپټه یوړلی گل دی دوی خوراک دی ولا ډیر توان ورول رسول خوراک کو ته رسیدګنا نه پیسې شته نه چی شته او امر په حالات دی بس پرتی دی.
یو بل د شاتو مچایلرون کای ایوب چې 2500 صندوق مچایلری وای نور کلونه به تر دې وخت 2000 شات اخستل خود بارانونو لویج نه واضح شات نه دی اخستی بلکې مچای هم وګی دی.
تقریبا دا وخت پوری مو دوی شت کشه کړی غایا هغه کړی دی دا بورونو یواز نه ونه شو مچای موګی دی تر څو پوری خپل خوراک په ناس مړی نه دی شوی
ته ونو نه هم ډیر کی ویل چې اوس کم اس کم چې د دولت خرج کی او هغه کوي دا ما هغه دی کنه هغه هم هغه خور پسې ته ون ته ون چې مچای غوړی هغه هم ته ون نه دا ته ونو نه ټول ته ون نه دی.
یو بل تند شاتو مچای لرون کې یعقوب وای دوی مچای په منی کې پاکستان ته وړي او په وړي کې افغانستان ته راوړي نو اوس د دواړو هیوادونو په وړلو او راوړلو کې هم ستونزې دي.
پلیارو کې موږ ته ډېر ستونزې دي چې موږ ته دلیار ستونزې هواري کې لکه دا موږ په منی کې وړو پاکستان ته او بیا دې وړي راوړو دالته شاتو کې موږ شاتو ته هیڅ بازار نه لرو هیڅ قسمه دا شیشې نه لرو چې موږ دا وېسو چې د خپل تولیدات موږ غوځوي کې په صحیح طریقې خرج کو ته یقین وکړه موږ د وطن داسې شاتو چې د بیرې شاتو نه یو پلاس چنده خدي او دې ارې دوا دې پر کاشه پادی خو بس دلته څنګه لرو چې دا مونږ ویر کو افغانستان کې یا د سيزوي بولرو یا څه شي بولرو چې دغه مونږ په غیزه کې خرج کو.
د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې ورسته یو بارانونو او سیلاونو موچي او څاروي او کښتونو ته زیان رسولای او هغه دختي کولان چې موچي ورڅخه استفاده کوي او یا سلنه نه منځتلې دي. د کرنې ریاست د مالداري برخي امیر کبیر اسلمي وایي
خړی راغلي دي سیلاون راغلي دي اګولان ټول منځه وړي دي پټکړي دي نو وز باز واخ په دې ولسوالۍ کې زمونږ موچي هم لمنځه دې دې اوس دهقان یا مثلا زمردار دې ته احتیاج د چسنګ وکولای شي چې شات خوڅه چې تینه وباسي و ز خپل مچي څنګه ژوندۍ وساتي دا بورم قیمته ده چې بوره ورته واخلي خپل مچي وساتي.
بل لوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د شاتو مچي د کاروباریانو ستونزې اړوندو ادارو وزارت او مرستندوی بنسټونو سره شریکي شوې دي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس خالق یار احمد زای وایي
د مچي د کاروباریانو ستونزې یو لوی ستونزه د رښتیا هم خو په دې برخه کې دوی ته په ځانګړي توګه باندې د زراعت ریاست سیمه ایزه کچه باندې مختلف غونډې ورسره کړې دي او هغه مؤسسات چې په دې برخه کې ځانګړي توجه لري پانګونه کړې ده کې او مرستې ورسره کوي لغوی سره هم د دې ستونزو شریکه کړې ده. دغه راز له خپل اړوند وزارتونو سره هم شریکه کړې. موږ به بیا هم هڅه وکړو چې د مؤسسات سره په ګډ مجلس کې د دوی کومې ستونزې سیدي یو ځل بیا یادونه وکړو.
د افغانستان په بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فرا، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست کې هم یو شمېر خلک د شاتو مچیو پروزنه او پالنه بوختي. د کرنیزو چاروپوهان له ورښتونو او سیلاونو سربیره په لویو ښارونو کې د نفوسو زیاتوالی، د شنو کمربندونو له منځه تلل او د بڼوالو له لورې د مضره حشراتو په وژنه کې له زیاتو کیمیاوي موادو استفاده هم هغه لاملونه بولي چې د شاتو مچیو د له منځه تللو سبب ګرځي.
د نړیوال اټومي انرژي اداره وایي د اوکراین د زاپروژا په اټومي تاسیساتو کې اوسنۍ وضعیت له کنټروله وتلې او د وی اټومي پیښې د مخنیوي لپاره عاجل اقداماتو ته اړتیا ده. د دې ادارې مشر له روسیه او اوکراین دواړو غوښتي چې د دغو تاسیساتو شاوخوا د اټومي مسؤلیت او د خوندي امنیت یو ځون رامنځته کړي. نور حال نوریاس نوری وایي.
د اټومي انرژي نړیوالې ادارې وایي چې د اوکراین د زاپوریژیا په اټومي تاسیساتو کې روان وضعیت د ادارې وړ نه دی او په دې تاسیساتو کې د یوې اټومي پیښې د مخنیوي لپاره سمدستي موقتو تدابیرو ته اړتیا لیدل کېږي. د دې ادارې مشر رافائل ګروسی بیګا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې دا له اور سره لوبې ته ورته کار دی او هر شی به امکان لري چې یو اټومي ناورین رامنځته شي. ښاغلی ګروسی دا څرګندونې یوازې څو ساعته وروسته له هغې وکړې چې دې ادارې د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د زیات پاړه یو راپور خپور کړ. په دې راپور کې له روسیا او اوکراین څخه غوښتنه شوې چې په زاپوریژیا کې د اټومي امن یو خوندي زون رامنځته کړي. همدارنګه غوښتنه شوې چې پر دې تاسیساتو او شاوخوا سیمو د دز سمدستي ودرول شي ترڅو دغو اټومي تاسیساتو ته نور زیان ونه رسیږي او همدې عملیاتي کارکونکو امنیت خوندي شي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د راپور وروسته له هغې خبر کړ چې ښاغلی ګروسی په مشهد ملګرو ملتونو څارونکو په دې وروسته یو کله دغه تاسیساتو کتنه وکړه. د اټومي تاسیسات چې د روسي د پاوس په کنټرول کې د عملیاتي چارې اوکرایني تخنیکی کارکونکو مخته وړي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې دغه او د اوکراین د نورو اټومي تاسیساتو د خوندیتوب د یقیني کولو لپاره تر ټولو غوره اقدام دا دی چې روانه جګړه ودرول شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له روسي او اوکراین دواړو غوښتي چې په دې سیمه کې د امنیتی زون له ایجاده ول سره موافقه وکړي. ګوتریش د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل چې په دوهم ګام کې به د یوې غیر نظامی سیمې رامنځته کول یقیني کیږي. په تیره روسي ځواکونه باید ژمنه وکړي چې د دغو تاسیساتو له ساحې ټول پوځي پرسونل او تجهیزات باسي او اوکراینی ځواکونه به هم ژمنه کوي چې دغو تاسیساتو ته به ننوځي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسلی نبنزا د امنیت شورا غونډې ته وویل چې روسیه په دې خوښینه ده چې په دغه راپور کې پر دې ځای د ډزو په خاطر کیف ګرام نه دی بلل شوی. هغه وروسته د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیه په دې سیمه کې د یو خوندي زون رامنځته کېدو ته چمتو ده وویل چې دغه وړاندیز جدي نه دی او زیاته کړه چې که دا کار وشي اوکراینیان به سمدستي د ځای ته ننوځي او هر څه به وران کړي. ښاغلی نبنزا ادعا وکړه چې روسان د دغو تاسیساتو دفاع کوي.
تاسو لا پیغامونو
زه د اورزګان ولایت جراوت وسوالي سرکار زلمی خبره کو. زمجلار کندو کپر د اول د لولپورو چارواکو سمې داهله د زمجلارې توجه کې او زمج اورزګان غریب ولوسون ته پر وخت موشي ورسي نه پوسی زیاتې او اولن کې د غدلارې کار وکي لارې ډیر کانو کپر د مسولین باید توجه ورته وکي او کوشش وکي چې دا لارې چاري جر پیل.
لا وتک زابل ولات چې مزول سوالي ځ خبره کوم وتک ود کله مر زابل ولات چې مزول سوالي ډیر پسمانده ول سوالي د زماله چرواکو د سوال سمرتي ابي سیمه وروشن خادر کی ډیر مشکلات سره مخامخ ډیر سخت پاته علاقه د باد خامه خاص مرول سوالي تسل پسل کی امارت چرواک توجه کی او مشته ود چلپانه خاده یا بیسم یا روشن
یورات نو رادیو ازادي و کارکون کبریدونکو ته سلامونه. دغه مرغور درنیم زره کور د یارات شرکی صبر چې د په علاقه کی د مربوط کور خچی مر سره هیڅ کومک نه د سوي هیڅ کومک نه کیږي نه مو څوک ژغ او نه مو رسیدګي کی د خلک ډیر په بد وضعیت کې دي. نو کده غل مرغور چې د مشکل ده د ماسیسات سره یاد ده مشران سره به از مو ژغ ور سوي د خلک ډیر په بد حالت کې دي. نن مجاهدین صاحبان غلی او تلاشی ته د کورو د حالت د خلګو لیدلې باور وکړي چې خلک ورور په ډیر سخت حالت کې دي. څوک پای خپل درو څلور کال نوري خرسي وي او څو پروژې نه چې د خلکو دکان خرڅوي نو د دې خلکو پاکي ډیر جابر دی څوک هیڅ مؤسسات هیڅ خوا نه برو رسیدګی نه کی مؤسسات چې وځي برو هغه وای وای حکومت منه پر دې حکومت چې وای برو مؤسسات نه درکوي دونه سولایت هم د خلک نه لري چې د مؤسسات د طالبان سره کښینی وي چې دا اوس کم یو ده
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو څلور نیمه بجې دي د هم د دې سات لاند خبرونه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف نن وویل چې تر نیم میلیون ډیر افغان ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکوي د ملګرو ملتونو پر اساس دا کمپاین به د روغتیا د نړیوال سازمان په همکاري او د جاپان په مالی مرسته ترسره شي د افغانستان بانک وایي د نړیوال ټولنې د بشري مرستو په دوام کې 26 میلیون ډالر نوري کابل ته ورسېدي دا پیسې هم د مخکینیو په شان یو خصوصي بانک ته سپارل شوې دي د ماهی پرده برښنا کور دوهم توربین ترمیم او فعال شو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برښنا شرکت وایي دغه شرکت تخنیکی کارکونکو د ماهی پر برښنا فابریکې د دوهم توربین د ترمیم چاري په بری بشپړې کړې سپینا مړی وایي ولسمشر جو بایدن به د یکشنبې په ورځ د سپتمبر د 11 منیټې په کالیزه کې وینا وکړي او همدارنګه به د امریکا د دفاع په وزارت کې د دې پېښې د قربانیانو په یاد د ګلو ګېډې کښېږدي د چین دولتي رسنۍ وایي د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په سخت زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمېر څلور اتیا تنو ته ورسېد د برېټانیا د نوي صدر اعظم دفتر پرون اعلان وکړ چې جیمز کلیورلی د بدنوی چار وزیر مرل شوی دی او د ترکیه او یونان کړکېچنې اړیکې یو اربیا ترنګلې شوې دي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یونان ته یو اربیا د پوځي بریټ خبرداري ورکړ او یونان یې په جواب کې د دفاع لپاره چمتووالی اعلان کړ د روان خبرونې پاتې برخه ازادي او اوریدونکو پروګرام ته ځانګړې ده
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوی بل خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلی کوم په سر کې د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخبرو چې په هلمند کې وچکالی اندیښمن کړي او ویل دي چې وچکالی کښتونه زپلې دي او دوی ورته سخت اندیښمن دي په ننګرهار کې ساکال شاوخوا ترور نیم سونجونو د خصوصي پهنټونونو او انسټیټیوټونو کانکور ته نوملیکنه کړې ده دا کانکور هر کال د وګي اسمبلی په میاشت کې اخیستل کیږي په دې اړه درته یو مرکه هم لرو خورازی په سر کې دا اوریدونکو پیغامونه واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم د هلمند ولایت مرجی ولسوالی څخه دا پیغام تر پیلدم ما د تلوړو شروخ څخه دا هیله ده چې مرجی ولسوالی بیخي وچکلی ده اوبه نسته دا اوبه یې تړلې دي دغه اوبه مو سره علاقه د تلوړو شروخ څخه ما دا غوښتنه ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو څخه خدمت دغه تم امید دي چې د ما پیغام دې نشر کې وروره زې زتلا د هلمند سمیاړي کې در سره نیولې ده وروره موږ خواته وبنسته وب کمې دي مجبور مې وچې دي موږ سره د کومکونه وځي کښتونه مو وځ ول تراسي یو حیات راوستي دغه د حسنی حکومت پر ودی ګرځي موږ وطنونه نه دالې ول سوالي د وچ کلاکس او توتان مو وځو کښتونه مو وځو پلیاز د خدای پلیاز د قران یو کړه په بجره تر راوستي موږ څه ګناه د څه ګناه مکړې وروره ما پیغام خامہ خانه شرک وروره وبه دی وروره ګرد یا خانشینو خواته یا زرجو ته ورکی پر ندالی و لسوالی باندې غړه په بنسته کيم دو نینې کې چړم کې را روان دي هغه په بغرا کې به یې جوړونه دا غز ما پیام دی وروره مشت دی کوم کو نه وسې مشتر دی مرسته وسې وروره مجبور مې وچی دی واسې نه لرو کښتونه مو وچ سو در په در رسول خاک په سر رسول ټوله ندالی دی کده مرجه دی وروره دا ګروب شش دی وروره پر څلويش 50 متر یا 100 متر د وګو ګول لپاره به هیڅ ظلم دی وروره تاسو موږ د پیغام نشر کې فلیاز د خدای نشر کې وروره السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو مینوال ته السلام علیکم
سلام علیکم شایس بخیر یاست وروره په هلمند کې مو د بیاری ریاست څخه د غوښتنه د چې د نوی ورسوالۍ جواری او کیتی او باغونه د تند د لاس او وچ کلاکس وروره مخکې بیا لا یو څه وخت کې 15 شپو کې وبرای لکولې وساغو بام را باندې وچسبه زمش باغونه او جواری او کیتان وروره وچسوله غشتن او هله مداد چی مشته وبره الکی وروره یو پنځله شپې داسې مخ کې لکنه او به تی چی وی چا غره کمی کی ان شاء الله بار باغ مخ کې خلک هم بیږي دی خواته به مو بیږي وروره زمش جواری او پادیزونه او باغونه پاک وچ کلاکس ولم برمی مو ونه کوي ولي کی مو ونسته مژه غشتنه دغه د ورور چې مشته و برای لاسي کښتونو پاک د وچه